یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پی یو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دوستانو په دې خپرونې خبری مجله کې مو کوربه ز اجمل تورمان یم. د اوریدو لپاره درته ګڼ مطالب لرو چې په سر کې به پکتیا کې د نننۍ موټر بم چاودنې حال درکړو. په دوهم نیمه کې به شکست سکوت اونې د خپرونه واوري. خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په پکتیا ولایت کې د پولیسو په لوی مرکز د وسلوالو طالبانو حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلې ده. مشرانو جرګې په کابل کې د وروستیو خونړیو حمله او مظاهره چانو په ډزو د خبرګون سره د ملي امنیت عمومي رئیس او ځینې نور امنیتي چارواکي د پښتنو لپاره د جرګې ته غوښتي او د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور رای اچونه روانه ده. پوره خبرونه: په پکتیا ولایت کې د پولیسو په یو لوی مرکز د وسلوالو طالبانو حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل، په دې حمله کې چې نن سهار په 6 بجو پیل او په شاوخوا 10 بجو پای ته ورسېده، یو شمېر پوځیانو او ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
حمله کننده کشته شدیم. متاسفانه به اثری حملات و درگیری که صورت گرفته
دی وی حمله کنون که وجل شویدی، خو متاسفانه ده حمله و نخطی په نتیجه که 15 پولیس شهید شویدی، نه پولیس و نه ملکان چه پسی مکی و تپیان دی. ده گردیز خر ده روختون چارواکو بیاویلی په ده حمله که روختون تا ده پوزیان و پشمول درش تپیان ورل شویدی. وسلوال طالبانو ده پولیس و ده لوی مرکز په سر ده حمله مسئولیت په غاړه اخیسته ده. ده پولیس و ده لوی مرکز که ده پکتیا ولایت امنیه قمندانی، ده خاص پولیس و قطعه او ده پولیس و زون قمندانی پراته ده. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او په مظاهره چانو د ډزو په غبرګون د ملي امنیت عمومي رئیس د پښتنو لپاره د جرګې ته غوښتې ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیار وویل که چیرته چارواکي د دوی پښتنو ته د قناعت وړ ځواب ونه وایي، حکومت به د خلکو له توند غبرګون سره مخ شي. د مشرانو جرګې د مرستیال زوی سالم ایزدیار هم د کابل د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو ترمنځ و چې بیا یې د جنازې په مراسمو کې هم درې چاودنې وشوې او لسګونو نورو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د مشرانو جرګې نننۍ استجوابیه غونډې ته د ملي امنیت په عمومي رئیس سربیره د کورنۍ چارو وزارت یو مرستیال او د کابل ګارنیزیون یو مسؤل هم غوښتل شوي دي. دا هم د ځینو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې راپور. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د عملیاتو پر مهال 6 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوي دي چې پکې هوایی او ځمکني قواوې استعمال شوي دي. همدارس په ترینکوټ ولسوالۍ کې هم د اروزګان ولایت 10 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي دغه عملیات د خالد عملیاتو په چوکاټ کې پیل شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور رای اچونه پیل شوې ده او اوس هم خلک د رای اچونې مرکزونو ته روان دي. تمه ده د ولسمشر ایمانویل ماکرون ګوند په دې انتخاباتو کې ستری بریا ته ورسیږي. وړاندوینې دي چې د ایمانویل ماکرو منځلارې جمهوریت په حرکت کې ګوند به د پارلمان 80% څوکۍ ترلاسه کړي. د فرانسې پارلمان 508 څوکۍ لري. د رای اچونې مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانیستل شوي دي. دا مرکزونه به په وړو ښارونو کې د ماښام شپږو او د پاریس په شمول په ځینو لویو ښارونو کې تر 8 بجو پرانیستې وي. د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال د ولسمشر ماکرون سرسخته سیاله به چې د محافظه کار ګوند مشري کوي 90-95 څوکۍ وګټي. سوسیالیست ګوند به هم کېدای شي 15 څوکۍ خپلې کړي. د عراق پوځوي سرتیری او سنی قبایلي وسلوال توانېدلي د سوریې په پوله کې د آل ولید له بندره د داعش سخت دریزې وباسي. دا ښارګوټی نږدې 3 کاله پخوا داعش یا اسلامي دولت سخت دریزې ډلې نیولی و. د عراق د پوځ په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خپور شو ویل شوي د امریکا او عراق جنګي الوتکو په جګړه کې د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ وکړ. په عراق او سوریه کې د امریکا له ملاتړه برخمن ځواکونه اوس هلې ځلې کوي چې په دواړو هیوادونو کې د داعش ډلې غړي وځپي او هغوی له خپلو اعلان کړیو پلازمینو وباسي. داعش په سوریه کې رقه او په عراق کې موسل خپلې پلازمینې اعلان کړې دي. د کرکټ د نړیوالې شورا د اتلانو د جام پای لوبه نن یکشنبه د هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ په لندن کې پیلېږي. پاکستانیان په خورا هیجان دې مسابقې ته انتظار باسي او اټکل کیږي چې تر 100 میلیونه زیات کسان به یوازې په دغه هیواد کې دا پای لوبه وویني. د کرکټ د نړیوالې شورا د اتلانو د جام په لومړي پړاو کې هم هند او پاکستان لوبډلې سره مخ شوي وي، خو هند په زیات توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. هند وایي د خپلې لوبډلې په ترکیب کې بدلون نه راوړي. د کرکټ د اتلانو په جام سیالیو کې سکل برټانیا کوربانه ده، د نړۍ اتو غوره ټیمونو برخه درلوده خو په خپله کوربه ټیم له سیالیو وتلی ده. د هند د کرکټ په ملي ټیم کې تکړه او پخواني لوبغاړي دي، خو د پاکستان په لوبډله کې تازه کاره لوبغاړي شامل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفی الله ستانگزی نه مننه. تاسو له ازادي راډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اورئ. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې موټر بم چاودنې شاوخوا 30 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
قوین فجار چې وشو موږ وکړو، ما سره دوه درې سپارې وې قرآن شریف، هغه مې زر را واخیست او نور څه شنو دا مرګره مې را سره د شپې مال ته د دوه بوټان دلته پروتو.
تر چاودنې وروسته د نوموړي ولایت د ولایتي شورا د رئیس خبرګون
تکیر ته مرکزی حکومت زر تر زر په دې پای ټکی کېنږدي او موږ سره ناستې ونه لري چې موږ د حل لارې ورته وښیو. نو د پکتیا ولسونه راټول کړو او اخرنی تصمیم به د ولس سره یو ځای کړو.
په بهرنیو موضوعات کې بواوري چې د عراق یو سرحدي سیمه الولید له داعش وسلوالو تصفیه شوه. د هند او پاکستان د کرکټ د پایلو په اړه به هم واوري. نور موضوعات هم شته او په دوهم نیمه کې به د سکوت شکست ودي خبرونه هم واوري. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن سهار د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د 1515 سپینغر زون امنیه قومندانۍ او پکتیا امنیه قومندانۍ او خاص قطعه په شریک قراول کې موټر بم بریدونه وشول چې د ملکی وګړو په ګډون یې شاوخوا 30 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال لسیمه زموږ د همکار داوود تپان په راپور کې.
نن یک شنبه سهار شپږنیمه بجې د پکتیا 203 سپینغر زون پکتیا امنیه قومندانۍ او د پکتیا د خاص کیتی ځواکونو په شریک کراول چې ګڼ سیمټي دیوالونه ترې تاو دي یو لوی موټر بم برید وشو. د سویل ختیځ زون 203 سپینغر زون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد رسنیو ته د پیښې پر ځای کې وویل چې ځانمرګو بریدګرو د دوو موټرونو په واسطه غوښتل له دې لارې خپل ادب ته ځان ورسوي، خو پولیسو له پیژندلو سره پرې ډزې کړې او په کراول کې انفجار شوی دی.
پولیسو د زون امنیه قومندانۍ د لومړي کراول مخته د دوی دوه موټر بمه را نږدې سو چې پاس له شتناسۍ څخه یو انفجار وکړي او وروسته دوی بل موټر ته انفجار ورکړي او څه تعداد کسانو یې دخل اجرا کړي. زموږ ځانګړې کتې ته چې خوشبختانه ځانګړې کتې پرسونل ورته بیدار وه، څلور کسه د دوی د دغه جنایتکارانو په کتې خاص کې له منځه تللي دي او همداراز یو په موټر بم کې له منځه ولاړې چې جمله 15 نفر د دوی له منځه تللي دي. متاسفانه زموږ د کراول بیدار پولیس چې پیرداران وه په زړورتیا یې دا موټر درش کړی او هغو ځانونه د لاسه ورکړو. متاسفانه زموږ 15 نفره په شهادت رسېدلي دي او 9 نفره مو زخمیان دي.
نوموړي دا هم وویل چې په دې پیښه کې د دوی د ټپیانو وژل شویو تر څنګ ملکي وګړي چې د کراول مخامخ دوکانونه لري هم په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. د پکتیا ملکي روغتون چارواکو د معلوماتو پر اساس په دغه پیښه کې 1 اتکلن ماشوم، 1 15 کلنه ښځه او 3 تنه نور عام کسان هم ټپیان شوي دي. دا ملکی روغتون دا معلوماتو په درج شوی پانه کې لیکل شوی چې دا 15 نظامیانو جنازی روغتون ته وربلل شوی او ټول ژوبل شوی کسانې له لمړنۍ مرستو وروسته د 203 تندر کلی وردو کمانډانۍ روغتیایي مرکز ته لیږلی دي. دا خاص کې یو نظامی افسر ازادي رادیو ته د دغه بریټ پاړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
سار وخت موږ منځونه وکړو پښنن چوکو بعد هغه موږ ویده شو دغه ته متاغ د سترګو لیدلې حال خو چې وخت کې ګورو ډېر قوین فجار او قوین فجار شو مونږ وکړو ما سره دوه درې سپاره به قران شریف هغه مم زر را واخیسته او نور چی شنو د مرګره مم را سره د شپې مال ته د بوتان دغه تپرو ته
دا د غبرید مسولیت وسلواله طالبانو منلې او رسنوې ته پاستول شوی پیغام کې ویلی دی چې دوی په پکتیا کې په خاص کې تاو پولیسو ځانمرګي برید کې ګڼ مرګ ژوب لاړولې نږدې یوه میاشت وړاندې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک پر څنګ هم په ځانمرګي برید کې نږدې دیرش کسو ته مرګ ژوب لا اوښتی وه.
وامه ریدل چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د امنیتي ځواکونو په یو ګډ قراول کې موټر بم چاودنی شوی چې شاوخوا شلو کسانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. قدر مونږ اوریدونکو د دمدغه برید او په پکتیا کې د امنیتي وضعیت په اړه مو د نوموړي ولایت د ولایتي شورا د رئیس الامیر بهرامزوی سره مرکه کړي. ښاغلی بهرامزوی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تقریبا د 14 زخمیان دی پینزو نفر خوشا کی تروس پوری شفخانی کا شہیدان روڑل شوی دی کپلند کی او ایو دوا عمدہ دلائل لری چی پکتیا کی اوسنے ترنگل حالت ورزی نتربل ورزی پوری خرابی دی یو حالات چی دی امنیتی ارگانون ترمند نہ ہم غگی دی دی ترسنگ پا امنیتی ارگانون کی دی جنو کڑیو یا دی جن مشران لخوا لاسوهنه کیږي دی مرکزی حکومت نه پاملرنه پکتیا لپام غورځولې ده د دې ترڅنګ تاسو ګورئ په دوه کلونو کې درې والیان تغییر او تبدیل شول شپږ میاشتې یو ولی کار کوي کله چې هغه حکیم کیږي منطقې سره بلدیږي هغه ولی لیږي بل ولی ورته رالیږي اوس تاسو ګورئ چې دلته یوه خلا موجوده ده ماوین دی ولایت ته تر اوسه پورې دته صلاحیت نه ده ورکړل شوی دته مکتوب دی سرپرستی نه ده راغلی په څو ولسوالیو کې ولسوال صاحبان نشته بې سرنوشته پرتې دي لوی لاس
بهرامزوی صاحب ویل کېږي چې پرون هم د سپینګیرو مشرانو مدني فعالانو یوه غونډه شوې وه او د پکتیا د ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. دغه شان په ملي شورا کې د پکتیا ولایت استازو هم په دې اړه وار اندېښنه ښودلې وه. آیا له مخکې داسې راپورونه موجود ول چې پکتیا کې به امنیت خرابېږي که څنګه؟
بالکل نو مخکې ورته ویلي دي ځکه مونږ خبر لرو مونږ هغه سرحدي سیمونه چې مخالفین را تیریږي بار بار مو سره ناستې کړي دي بار بار چې دلته حالات خرابېږي بار بار مو سره ناستې کړي خو فکر کوم چې که چېرته مرکزي حکومت زر تر زره امنیتي ارګانونو نه د ځینې کړیو لاسونه کاټ نه کړي هغه په کار پوه خلک مسلکي خلک را ونه لېږي او په دې کې تصیا ونه شي فکر کوم چې حالات به نور هم خراب شي.
تاسو غبرګون به څه وي که وضعیت همداسې دوام وکړي؟
که چېرته مرکزي حکومت زر تر زره ته د پای ټکی کېنږدي او مونږ سره ناستې ونه لري چې مونږ د حل لارې ورته وښیو نو د پکتیا ولسونه به راټول کړو او اخرني تصمیم به د ولس سره یو ځای نیسو.
د پکتیا ولایت د ولایتي شورا رئیس الامیر بهرامزوی چې په ګردیز کې د نننی برید په اړه او امنیتي ستونزو په اړه را سره معلومات شریکول. او اوس هم راځوی بهنه موضوع ته. د عراق پوځوایي ځواکونو د سنی قبایلي جنګیالیو په مرسته د سوریې سرحد ته نږدې له الولید سیمې د جنګیالي شړلې دي. دغه سیمه له نن څخه تقریبا درې کاله مخکې د داعش ډلې لاسته ورغلې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله زموږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات ورکوي. صالح صاحب مهرباني.
مننه. د عراق پاوز په ویلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي چې د امریکا او عراق الوتکو د عراق په لویدیځ کې د روانو پوځي عملیاتو په لړ کې د پلیو پوځیانو مرسته کوله. د عراق الولید ساحه چې د سوریې سرحدي شرګوټي التنف ته نږدې پرته ده په التنف کې د امریکا یوه پوځي اډه ده. د دې پوځي اډې څخه د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د داعش د بشر الاسد او د حکومت او د هغه د متحدانو پر ضد د جنګیالیو د روزنې لپاره کار اخیستل کېږي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلولو د عراق الولید سرحدي بندر د 2014 میلادي کال د جون پر 22مه نیولې وو. په هغه کال دغه سختریز ډلې د سوریې او عراق له دولتي ځواکونو ګڼې سیمې نیولې وې. د سوریې په رقه او د عراق په موصول کې خپل خلافت اعلان کړ. کله چې الولید سرحدي بندر د داعش ډلې لاسته ورغی دې ډلې ته یې چانس په لاس ورکړ چې د عراق او سوریې پر سرحد ولکه ټینګه کړي. په هغه وخت کې داعش ډلې ژمنه کړې وه چې دغه سرحد به له منځه وړي او په دغو دوو ښارګوټو کې به خپل خلافت تشکیلوي.
بلې سالی صاحب، د عراق الولی سیمه کله د داعش ډلې لخوا تصفیه شوې ده؟
د عراق پوځ خو نن پرون په ویلامه کې ویلي دي چې دغه شارګوټې تصفیه شوې دي، خو داسې معلومېږي چې دغه عملیات څه موده مخکې پیل شوي دي.
یو پوښتنه بله وبخې، د عراق لپاره دا وروستی پرمختګ څومره مهم ګڼل کیږي؟
د عراق د حکومت لپاره مهم پرمختګ ځکه ګڼل کیږي چې ژمنه یې کړې وه په دغه هیواد کې به د داعش ټول تحرکات ختم سي. د عراق او سوریې هغه جنګیالي چې د امریکا لخوا ملاتړ کیږي په دواړو هیوادونو کې پر داعش ډلې فشارونو ته ادامه ورکوي او هڅه کوي د داعش جنګیالي د عراق له موصول او د سوریې له رقه څخه چې داعش ډلې د خپل خلافت د مرکزونو په توګه اعلان کړي په شا وتنبوي. عراقي ځواکونه توانېدلي د امریکا په ملاتړ تر نه میاشتنې جګړې وروسته داعش جنګیالي د موصول پر زاړه ښار را محدود کړي. البته په تازه راپور کې چې به مخکې خپور سور غلي د عراق ځواکونه ویلي چې نن یې د موصول پر زاړه ښار چې د داعش په کنټرول کې دی حمله پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالات د عراق د دولتي ځواکونو ترڅنګ په سوریه کې د سوریایي او کورد جنګیالیو چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي ملاتړ هم کوي، خو روسیه او ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي ګڼل کیږي.
ډیر ډیر مننه صالح صاحب، له تاسو څخه قدرمنو اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزی احمد زید څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین له حکومت غوړي چې کابل کارته د داخليدونکو سوداګری سوتوکو پر مخ تړل شوې لارې دی پرانیسي. د دغه خونی بیان سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې اوس مال ته کابل په یو شمېر لارو کې کانتینرونه ایښودل شوي او د افغان سوداګرو ترانزیتي توکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مالونه کابل ته دننه کړي. ښاغلی پسرلی دغه راز له حکومت غوړي سو د سوداګرو او پانګوالو امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
پانګه د افغانستان څخه وځي، د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي. د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره باید لازم تدابیر ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د وروستیو پیښو په غبرګون یو شمېر ښاریانو په ښار کې د تحصن خیمې ووهلې او د کابل ښار ځینې لارې بندې کړې چې د سوداګرو او صنایعو خونې د چارواکو په وینا له همدې امله خصوصي سکتور ته څه باندې دېرش میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د چرګانو صنعت د ودې او ساتنې په هدف سکل د هیواد په کچه یو سلو شپږتیا د غوښنو چرګانو لوی او وړه فارمونه جوړیږي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه راز د روان کال تر پایه دوی غواړي چې څلورویشت د غوښنو چرګانو لوی سوداګریز فارمونه جوړ کړي چې هر فارم د دېرش سره چرګانو د ساتلو ظرفیت لري. دغه فارمونه د کرنې وزارت او خلکو په مالي ملاتړ جوړیږي. راشد وایي چې د چرګانو فارمونو په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړي او له دې وروسته دوی غواړي د پاکستان له غوښنو چرګانو او هګیو څخه استفاده ونکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریز یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 50 او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلور کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ او نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ.
له مرزی احمد زینا مننه کو چې اقتصادي خبرونه راوړل. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ هغه خبرونه او راپورونه چې آزادۍ رادیو څخه اورئ د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه هم وګورئ. زموږ پتی دی آزادۍ رادیو ټکه org او آزادۍ رادیو ټکه .com. قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرې چې د ننګرهار ولایت په پچیراګام کې د تورې بوډې په سیمه کې افغان ځواکونو د داعش وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. تیره ورځ د افغانستان دفاع وزارت وویل چې دغه سیمه یې له داعش وسلوالو نیولې ده. همدا اوس زموږ همکار شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په کرخه دی، له ده څخه جزئیات پوښتو چې نوي موضوعات په دې اړه څه دي. شینواری صاحب، ما غواړئ شینواری صاحب، د تورې بوډې په اړه نوې خبرونه څه دي؟ افغانستان دفاع وزارت پرون ویلي ول چې دا سیمه دوی نیولې ده، اوس د افغان ځواکونو په لاس کې ده. نوې خبرې څه دي د تورې بوډې په اړه؟
نو
اور ماور مہربانی اوکے بھلے شنوارے صاحب مہربانی ہو کے شنوار سے جزیات کر کے
احمدہ شیبہ جزیات سر خبر حکم ننگرہار ولایت مقام کی امنیتی مجلس روان دے چند سوری بورے وجراغم پڑا
جگڑا روانہ دا بمبار دکھا پدیڑ جزیات
بالکل دکھو جانو دغه درې ولسوالۍ څخه سلو پیسې خو 2000 باندې 2000 کورنۍ کې دي د بیزشتي اوس کرش میرانه د معلومه ولایت مقام چې دې سروي پیل شوی د سورې کې یو لهم روانه ده په ساحه کې چې اوس غاسي جنگ لکه چې سورې وړاندې و دې دغه نسته یوازې وزیر په تنګي کې چې هلته د داعش او طالب استوال ترمنځ دغه نښتې وخت نا وخت رامنځته کیږي او د ننګرهار ولایت مقام وایي چې دوی تازه عملیات چې پیل کړي دي په فجراګام کې دي دوی په د معلوماتو له مخې چې چپلار وسوالۍ تصفیه کړې ده اوس عملیات په فجراګام وسوالۍ کې روان دي
بلې یو بل پښتنه او روسي پښتنه وایي شنوارې صاحب چې دغه جګړه ک وغځول شي او شدید شي د جلال آباد لپاره چې مرکز ننګرهار دی د دې لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده مبنیت د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینوار او چې د ټلیفون په لیکه ور سره او په پچیرو ګام کې په تور بڑه کې د افغان ځواکونو او دایښ وسلوالې ډلې ترمنځ د ورستۍ نخټو پاړه راتویل قدرمن اوریدونکو تاسو مو غاګ له ازادۍ رادیو څخه وره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
قطر من اوریدونکو مخکې لدی چې ورشو کورنۍ ورسپانو ته کتنه چې اکرام الله اکرام کړی هغه ته د پکتیا څخه راپورونه وایي چې یو بلکې سملکونکې هم لا پاتې په سیمه کې چې لا هم د امنیتی ځواکونو سره په نښته کې ښکیل دی او تر اوسه پورې دغه کس لمنځه نه دی وړل شوی وروستي راپورونه البته دا دي ورزو کورنۍ ورسپانو ته چې اکرام الله اکرام کتلی دي
کابل چاپ ورسپان نن د سیاسي او امنیتی مطالبو ترڅنګ پر یو شمیر مهم او اقتصادي مسایلو په ځانګړي ډول د حواله لارې له هند سره د افغانستان د سوداګری زی راکړې ورکړې پړه هم یو شمیر مطالب خبره کړې دي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په دې اړه خپل د سر په مطلب کې د هندي چارواکو په حواله لیکلي چې د حواله لارې د افغانستان او هند ترمنځ لومړنۍ سوداګری زی راکړه ورکړه نن یک شنبه له کابل پیلېږي په مطلب کې د هند بهرنیو چارو د وزارت د وایان په حواله لیکل شوی چې د هند افغانستان د هوایی دالیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په دسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وي په مطلب کې د غشان په افغانستان کې د هند سفیر په حواله راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایی دالیز له جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراخول دي اسلام ورسپانی بیا د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د ویان سیام الدین پسرلی په حواله لیکلی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د هوایی دالیز د فعالیت سره به له پاکستان سره پر سوداګریزي راکړې ورکړې اتکا کم شي په مطلب کې د خاغلی پسرلی په حواله دا هم راغلی چې نن به د اریانا افغان هوایی شرکت للاري شپېته ټنه هوایی کارګو چې تر ډیره کرنیز محصولات پکې شامل دي هند ته ولېګل شي او پر راتلونکو ورځو کې به بیا په همدې وزن هوایی کارګو چې درمل خوراکي توکي او د سنگار وسایل پکې شامل دي کابل ته راورسیږي هیواد دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې ځانګړې هوایي دالیز په داسې حال کې جوړیږي چې پاکستان د افغانستان او هندوستان د راکړې ورکړې پر مخ لارې تړلې دي د سر مقاله لیکونکو په باور افغان او هندي سوداګر اړ شول چې د خپل راکړې ورکړې لپاره هوایي کارګو ورغوي، خو په خبره یې دا د پاکستان په زیان پریکړه ده، ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې دي او ښایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او تر قفقازه پورې خپل سوداګریز توکي او سابه ولېږدوي. په سرمقاله کې راغلي که چیرې افغانستان د پاکستان په وړاندې ورته اقدام وکړي، پاکستان به د سیاسي او پوځي بحرانونو ترڅنګ له ملامتونکې اقتصادي بحران سره هم مخ شي. قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع زموږ همکار سباون کاکړ چې کابل ښار ته وته او له یو شمېر کابل ښاریانو سره خبرې کړې دي، د دوی نظرونه به هم واورو.
تاسو له پیغامونو نه
نو می رحیم زرمتای تخلص کوم. د هند او د افغانستان لاول نه هم دوستی و ولا د کچیر د امکانات ترانسپورت هوایی کې خو هغه د زمینی ترانسپورت د ملل متحد مو قانونا حق لري چې پاکستان باندې بایس د مو ترانزیت لري او بل خارجي تجارت سره خصوصا د هندي تجارت هغه د طرف هم سیسی د افغانستان میوه د افغانستان صادرات تر ټولو نه کیفیت لوړ ده. لکه خربوزه چې اوس په هند کې خربوزه اخلي، یو کیلو چرګان هغه چې اخلي په ډېره هغه باندې دوی هغه ورته کوي. هندي تجارانو سره دولت هغه وکړي چې هندي ته د خارجي تجارانو هغه جلب توجه دې خواته شي چې هغه لارې په خپله تجارت ورته پیدا کولی شي، یا هوایي یا زمینی هغه شي.
زما نوم سراج الدین دی. د هندوستان سره هوایي ترانزیت لاره چې دی کنه په افغانستان په ګټه باندې دی او هر لحاظه مونږ ګټه لرو. بل ګټه دغه ده چې ورغوله بعضې مصرفونه دولت ورکوي، تجارت د تجارت دپاره بیخي سهولت دی مونږ دپاره، او د غیر د دغې نه چې مونږ ځمکې د طریقه ورغوله کنه چې چابار بندر فعاله شي هم ګټه لري، چون چې کراچۍ مونږ هر وخت تجاران ورسره په جنجال کې دي او تجار نشي کولای سهولتونه ورته ایجاد کړي، او مونږ ته هوایي او زمینی د دواړو طرفه د هندوستان ګټه لري.
زما سو کریمی هم زما په نظر دا ډیره ښه کار ده، ځکه چې د پاکستان لارې ځینې وختونه بندیږي او د دې لپاره ډېر افغانستان اقتصاد لپاره نقص لري او تاوانونه کوي. د دې لپاره دا ښه کار ده، خو بیا هم زما نظر هم داسې ده چې زمونږ اقتصاد د پیاور کولو لپاره دا ضروری ده چې باید موږ خپل اجناس ته د بدیل لاره پیدا کړو. او مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ځایونه جوړ شي چې دا شیان راول سي او ذخیره سي، نو بیا دا ډیر ښه ده. د هندوستان لاره چې خلاص شوې ده د هوایي ترانزیتي دا هم ښه کار ده.
یو شمیر کابل خاریان ول چې د هند او افغانستان د وی دالیس وړي خپل نظرونه سرګندول. هند سره د تجارتي اړیکو رازو د هند د کرکټ د لوبې پاړه. پاکستان او هندستان نن یک شنبه د کرکټ نړیوال شورا د 2019 میلادي کال د تلانو جام د ګټل لپاره پیلو بکوي. د دواړو هیوادونو ټیمونه سخت هڅه کوي چې د لندن په اول میدان کې نننۍ مسابقه وګټي. دغه مسابقه به یوازې په دغو دوو هیوادونو کې په میلیونونو کسان ګوري. د نړیوالو اژانسونو په حواله سالم محمد صالح راپور لري.
د کرکټ په ډګر کې دواړه رقیب ټیمونه به د لندن په اوبل میدان کې په پایلوبه یا فاینل کې سره د مسابقې میدان ته وځي. دا د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د اتلانو جام مسابقه ده چې 50 اورونه لري، یا په بل اصطلاح یو ورځنۍ ده. هندوستان لښ تر لږه په تیرو 50 کلونو کې په نړیوالو ټورنمنټونو کې د پایل مسابقې ګټلې دي. هندوستان له پاکستان څخه خپل لومړی مسابقه چې دوی اونۍ مخکې د جون پر 14 سیوه وه د 144 منډو په توپیر ګټلې وه. ویل سوي چې یوازې په پاکستان کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اوله مسابقه شاوخوا 50 میلیونه کسانو له ټلویزیونونو کتلې ده، خو په پاکستان کې د یکشنبې د پایلوبې د کتونکو شمیر به شایي دوه برابره زیات شي. د پاکستان او هندستان ترمنځ اوله مسابقه چې دوی اونۍ مخکې سوي وه په هندستان کې د سټار انډیا په حواله 201 میلیونو کسانو کتلې وه، خو پایلوبه تر دې زیات کسان ګوري. د پاکستان بالینګ روزونکي اظهر محمود وویل
expectation is high from the both nation la dwaadu hiwaduno tam ziyati di dwaada milatuna la cricket sara le wanai minalari da ba yawa khama sabiqawi mun ham gwaru wai gahu dui ham razi hilawlaru che behtarin team gatun keshi
د هندستان د ټیم لوبډل مشر ویرات کوهلی ویلی چې په خپل ټیم کې به زیات تغیرات ترانه ولی دا پریکړه ځکه مناسبه ښکاري چې د هندستان په ټیم کې درې غوره توپ وهونکي سته لکه شیکر داون، روهیت شرما او په خپله ویرات کوهلی.
قدر من اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. له دې نه مننه کوم چې په دغه خبري مجله کې له ما سره پاتې شوي او راټول کړي مطالب مو په ګډه سره واوریدل. تاسې کولی شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه چې د ازادۍ رادیو لاري تاسې اورئ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې لاري هم وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. قدر من اوریدونکو، د افغانستان په وخت د غرمې 12:00 بجې شوي. صفی الله سانګزیا سټوډیو ته راغله ده د مهمو خبرونو سره ټکی بل تاسو سره شریک کیاو. تر هغه وروسته به شکست سکوت یا نور بسته خبرونه هم واورئ.
چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې نن وسلوالو مخالفینو د پولیسو په یو لوی مرکز حمله وکړه. 15 پولیسو وژل او اتلس کسان چې نه پولیس دی ټپیان کړل. حمله کوونکي وژل شوي خو د تازه راپورونو له مخې یو حمله کوونکی لا هم ژوندی دی او مقاومت کوي. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګرۍ دوه کارکوونکي نادرکه شوي او دوی د موندلو لپاره هڅې پیل کړي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن له افغان حکومت غوښتي چې دغه کارکوونکو د موندلو لپاره هڅې وکړي او د قضي عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو او په مظاهره چیانو د ډزو په غبرګون د ملي امنیت عمومي رئیس او ځینې نور لوړپوړي امنیتي چارواکي د پښتنو لپاره د جرګې ته غوښتي. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور رای اچونه روانه ده. تمه ده چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون منځلارې جمهوریت په حرکت کې ګوند به د پارلمان 80% څوکۍ ترلاسه کړي. د فرانسې پارلمان 500 څوکۍ لري. د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو د جام پایلوبه نن یکشنبه د هند او پاکستان د لوبډلو ترمنز په لندن کې کیږي. تمه ده میلیونونه کسان دغه لوبه وګوري. د عراق پوځوي سرتیری او سنی قبایلي وسلوال تونیدلی چې د سوریې په پوله کې د الولید له بندره د داعش سخت دریزې وباسي.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشي د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته ډیر خراغلې. په دغه خبرونه کې معمولا د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قضیه چیړو او د خوځو پر وړاندې د تبيزي چلن په دې موضوعاتو سره بحث کوو. د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه د تاسو قدرم نوریدونکو هم کولای شي چې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. مخکې در دې چې نور مسایل ته ورشم، د ټلیفون شمیرې تکراروم چې تاسو سره اړیکه ونیولای شي. د ټلیفون شمیرې مو د 0999 15 13 40 او 0902 15 55. یو ځل بیا تکراروم، 0999 15 13 40 او 0902 15 55. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ په دغه شمیرو را سره اړیکه ونیسئ او د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه کچیرته تاسو شاهدان یاستئ او یای پر وړاندې تبيزي چلن شوی وي او په ورته وخت کې د دغه قضیو پر اړه باندې حکومت عدلي او قضایي بنسټونو کې دوی ته سم رسیدن نوي شوی، تاسو له موږ سره شریک کړئ. مونږ به له اړوند چارواکو سره شریک کوو او بیرته به پایله به له تاسو قدرمن اوریدونکو سره شریک کړو. هڅه کوو چې په دغه خبرونه کې د ماریا اکرامی د خزو د پرمختیا د انکشاف په نامه د یو بنسټ مشره له دوی سره هم خبرې وکړو او له دوی سره په دې مسلې وغږیږو چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي او تر اوسه پورې چې کوم اقدامات شوي دي په دې رابطه باندې نتیجه څومره مثمره وه او دوی په دې برخه کې څومره رضایت لري. او لکه څنګه چې مخکې ویلې، تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات شریک کړئ. افغانستان کې د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی که څه هم نوی موضوع نه ده، خو د حکومت نوی حکومت پر رامنځته کېدو باندې ګڼ بنسټونه رامنځته شول چې
د دغه ستونزې پر وړاندې یعنی مبارزه وشي، خو بیا هم خلک په دې برخه کې رضایت نه لري. یو قدرمن اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی، له دوی څخه به د دوی نظر واخلو. سلام، ستړي مشي، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایئ او له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې، او دا راته ووایئ چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تاسو د کومې قضیې شاهد یاستئ، او دغه موضوع څومره جدي ده ستاسو له نظره؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمد اسلم زابل څخه ماشم.
مهرباني وکړئ محمد اسلم خانه، مخکې می موضوع تشریح کړه. درته وای چې په زابل کې اول خدای درته وای چې زابل مرکز ته مو زنګ وهلای، له کومې ولسوالۍ څخه مو زنګ وهلای؟
نه،
له ولسوالۍ نه مې زنګ وهلی، د شاجوی. ښه، درته وای اسلم خانه چې په شاجوی ولسوالۍ کې د ښځو په ټوله کې د ښځو وضعیت څنګه ده؟ هلته د دوی په وړاندې د دوی د ژوند د ښه کېدو په رابطه باندې کوم کارونه شوي دي؟ یو څه رڼا راته واچوئ.
دا چې خلک څه له خپلو ښځو څخه بد خپلې ښځو سره بد اجازه نه ورکوي.
بله، یو موضوع چې ډیر دلته انتقاد کیږي چې کوم بنسټونه چې په دې رابطه باندې کار کوي، یعنی ډیر محدود پاتې شوی دی په مرکز کې او یا که په ولایتو تالته فعالیت کوي، دوی په د ولایتو په مرکز کې محدود دي. په شاجوی ولسوالۍ کې دغه کوم بنسټونه چې کار کوي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې، څومره د دوی فعالیت محسوس دی او تاسو څومره ترې راضي یاستئ؟ له قدرمن اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې د محمد اسلم خان او د زابل شاجوی ولسوالۍ څخه. یو بل اړیکه هم لرو، دام راخلو. مهرباني وکړئ خپل نظر مر سره شریک کړئ قدرمن اوریدونکو. بلې، ښه ښه، قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د مدني فعال ماریا اکرامي له دوی سره غږیږو، او له دوی سره به چې دوی په کابل کې فعالیت لري او یو بنسټ مشري هم کوي، له دوی سره خبرې کوو چې تر کومه پورې د دوی هڅو نتیجه ورکړې ده، او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسله چې د دوی له اړخه پې دوی نظر هم پې اخلو، او دا ورنه پوښتو چې څومره په دې برخه کې د حکومت له اقداماتو راضي دي. فکر کوم را سره د ټلیفون اړیکه برقراره شوې ده. بلې، اکرامي صاحب سلامونه تاسو ته، ستړي مشي، ډېره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. اوله پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ستاسو له نظره څومره جدي ده، او دغه اندېښنه یا دغه خطر څومره؟ بلې، زما ښه کاوري
مفرمین.
اکرامی صاحب مال خبرونه ته ډیر خراغ لې، پښتنه مې دا کوله چې تاسو مهرباني وکړئ چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موضوع د غندښنه څومره جدي ده ستاسو له نظره؟ اکرامی صاحب زما غاغوري خا، د ماریا اکرامی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو یو بل قدر من اوریدون کړه سره د ټلیفون په لیکه دی. قدر من اوریدون کیا، مهرباني خپل نوم راته وایست او درته وای چې د موضوع پر رابطه باندې خپل نظر را سره څرګند کړي. مهرباني. بلې، زما ښه غوري. خا، اړیکه پرې شوې ده. قدرمن اوریدونکي، تاسو ته مې په پیل کې وویل چې د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاستې کولای شئ چې دې خبرونې ته زنګ ووهئ او په دغه موضوع مشخصا په دې موضوع را سره خپل نظر شریک کړئ چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خو دا موضوع شته، او تاسو له خپلو سیمو راته حال ووایست چې هلته تاسو له دغې موضوع سره څنګه، یعنی دا موضوع څومره جدي ده او په دې رابطه باندې چې کوم کارونه شوي دي هغه څومره د قناعت وړ و، او کیدای شي خپلې تجربې هم را سره شریک کړي چې څنګه کیدای شي دغه ستونزه په افغانستان کې دې ستونزې ته اساسي حل لار وموندل شي. که څه هم ګڼ بنسټونه شته دي چې هغوی په دې رابطه باندې کار کوي، خو عموما انتقادونه دا دي چې دغه بنسټونه تر ډیره پورې د دوی کارونه سطحي دي او په هغه شکل چې لازمه ده دوی اقدامات نه دي کړي او بنسټیز اقدامات چې ضروري دي هغه نه دي شوي. یو بل موضوع دا هم ده چې افغانستان یوه سنتي ټولنه ده او اکثر وخت په دې رابطه باندې، یعنی چې د ښځو سره کوم تاوتریخوالی کیږي، په ځینو مواردو کې ښځې د دې جرأت نه کوي چې یعنی خپل غږ پورته کړي. زموږ د خبرونې هدف هم همدا ده چې هر څوک چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي د هغوی نظر او غږ راواخلو او بیا یې له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو، له هغې وروسته د همغې قضیې په رابطه باندې ورسره بحث وکړو، نتیجه ورسره شریکو. بلې، هجرت الله له کاپیسا ولایت څخه را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. هجرت الله، مهرباني وکړه د خبرونې په اړه خپل نظر را سره شریک کړه، او دا راته ووایه چې ستاسو په سیمه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موضوع څومره جدي ده او په دې رابطه باندې څومره کار شوی د مخنیوي لپاره.
اول قدم کې خو تاسو ته تاسو د راډیو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامات نه چې هیلې وړاندې کوم. شکر الحمدلله د موږ په منطقه کې او د موږ په لسوالۍ کې اوس د کوم بد پیښه نه ده سوې. متاسفانه چې د ښځو په وړاندې هغه د هغه وړي نو د اوسه پورې څه مشکل نه ده. چانه اورېدلي چې په پلانکي ځای کې داسې یو کار شوی ده. شکر الحمدلله ډېر د ښځو ته خلک هغه ورکوي.
بله هجرت الله، یو پوښتنه مې دا کوله چې مخکې مې مطرح کړه چې هلته ستاسو په سیمه کې یعنی کوم داسې بنسټونه شته دي چې په دې رابطه باندې کار کوي او د دوی کار څومره تاسو ته رضایت لري؟ ښه، فکر کوم له هجرت الله سره مو اړیکه پرې شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او په اکثر مواردو کې چې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي دوی جرأت نه کوي چې غږ پورته کړي. زموږ د اوسنۍ خپرونې هدف هم همدا دی چې هغه کسان یا له هغو خلکو سره چې په خصوص میرمنو سره چې تاوتریخوالی شوی او تر اوسه پورې چوب دي د مختلفو دلایلو له کبله، له هغوی سره بحث وکړو، نظر راواخلو، له اړوندو چارواکو سره شریک کړو او بیا د هغې پایلې ورسره شریکې کړو. نو په دې رابطه باندې موږ کوشش کوو چې له عدلي او قضایي بنسټونو سره هم، یعنی په راتلونکو خپرونو کې د هغوی استازي به هم کوشش کوو چې دلته دعوت کړو او مستقیما ستاسو غږ له هغوی سره شریک کړو او بیا یې پایل تاسو سره شریک کړو. شنونده های عزیز، شما در هر جای افغانستان که هستید می توانید به برنامه ما زنگ بزنین و نظر خود در مورد خشونت علیه زنا که چطور میشه جلوگیری کرده بتانیم. خوب است که در این بخش برنامه شماره تلفن باز هم تکرار بکنم. شما می توانید که با شماره 0799-2035-40 و 0700-82-2755 یک بار باز تکرار میکنم. شماره تلفن 0799-2035-40 و 0700-82-2755 با این شماره های تماس ما است. شما می توانید که با ما تماس بگیرین و نظر خود را در مورد ازی که چطور میشه که در افغانستان مسئله خشونت علیه زنایی که یک مشکل جدی است، راه های بله تخنیکی همکار ته وی چې د ماریا اکرمی مدني فعال او د یو بنسټ مشر چې په کابل کې دوی فعالیت لري د ټلیفون په لیکه ده. اکرمی صاحب صدای ما را کمشنوین، سلام بفرمایین، در رابطه به موضوع صحبت بکنین که در افغانستان موضوع مسئله خشونت علیه زنان چقدر یک تشویش جدی است از نظر شما؟
سلام خدمت شما، خدمت شنونده های شما، قسمی که شما خودتان هم فرمودین که خشونت روز بروز یعنی به شکل بسیار جدی شروع شده میره، متاسفانه ای به شکل پدیده شده فعلا در جامعه ما شما، و در حقیقت خشونت ما همگی به او روبروستیم. اگر ببینم از دیدای حوزا و احوال آنجای احوال شکلی میری مملکت و خصوص محوظات امنیتی نا هم تصویلات خدا سر روی هم الفانا داره و با خصوص در کل سر فامیلا متاسف کنه زفت کسی که به این شرایط زفتر متضرر میشه خانماز که از هر حیث اگر از دیدای دو ببینیم هم متضرر به این میشه که انتظر خدا میتن یک طرف حضر اما وقتی که در مورد موازونش به خشونت های در خانه یا خشونت های لفظی این هم شخص های مختلف داره و چالش های مختلف.
بله خانم اکرمی ببخشین گپای شما را قطع میکنم. موضوع شما اشاره کردین، بله همه ما میفهمیم که موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه وجود داره و سوال اساسی را میپرسیدم که چرا تا به حال که در رابطه تلاش هایی که صورت گرفته چرا نتیجه مثمر نداشته؟ شما چی فکر میکنین که نتیجه در چی بوده؟ چرا نتیجه ها تلاش ها در این رابطه نتیجه مثمری که مردم خواهانش است و بخصوص کسایی که متضرر شدن نتیجه ندادن؟
من فکر میکنم که در توضایی که آدم میبینم بر بعض موارد در بعض قضایی ها کارهای شده اصلا مثلا شما هیچ اصلا کسی جوره تدیر نباش که کسی خود مشکل خود چنی کنم و یک اربان دولتی یا قضایی یا در کلام با قبلی اما آن یا در کلم این موضوع میشه و من متاسفانم ما الان در سیستم خود، در سیستم قضایی خود، در سیستم دولت هنوز هم با مشتبه سادر اما تنها به ارتباط کابل صحبت نمی کنم و افغانستان نیست و سرم بمستان هم متاسفانه دیگر نگاه نشان میده که هنوز هم دولت اطول به اون شکلی که باید و شاید همه گیر به این رستا کار کنه متاسفانه کار صورت نگرفته. اما بعض کسان که به خشونت مواجه هست بعض صورت ها بگوید و بعض امکانات یا بعض مسائل هست به خاطر کمک برای از متضرر بعض امکانات و صورت ها فراهم شده اما او هم یعنی معنی که بگوید که مشکل تمام زن افغانستان حل کرده.
بله اکرامی صاحب، بله مشتم سعادتانه کوتا یک سوال پرسان میکردم کوتا جواب بتین که خود صدا بلند کردن زنان در رابطه چقدر میتونه در کاهش مشکل مؤثر باشه؟
از این خود فکر میکنم اصلا واقع شده و نمتحصفانه در بعض موارد این دور شنوانه نسیستم اما دستا موارا کمانگی نشان نمیدن یا بشکل که یعنی شاید سر مشکل باشه که بخشن آقا به دیگه قدر بیدنن برش مشکل کنن.
بله
در بعض موارد
بله بله خانم اکرامی بسیار زیاد تشکر که به برنامه وقت دادین و نظر خود را با ما شریک ساختین. قدر منوریدون کو دری که ده کیفیت خرابوالی لکبله لتاسو بخنه غوړو اړیکمو یعنی شفافه نه و په هر حال تاسو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې کولای شي چې د افغانستان په هر سیمه کې چې یاست خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او کچیرته هغه میرمنې چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او قضیو ته رسیدنه نوی شوی هغوی را سره اړیکه ونیسي نو ډیره به ښه وي. خو اوس تخنیکی همکار راته وایي چې زدران صاحب د خوست نه په اړیکه کې. د زدران صاحب مهرباني وکړه خپرونې په رابطه خپل نظر را سره شریک کړه، او د اول دا راته وایي چې د خوست له کوم ځینه د اړیکه نیولې.
د خوست د نادر شاکر د ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون په لیکه.
زدران صاحب په نادر شاکر ولسوالۍ کې هلته یو څه عمومي راته وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، او یا په عمومي وضعیت د دوی څنګه ده؟
مننه. دغه زمونږ په ولسوالۍ کې په خاصه توګه د الله رحمت دی تر دغه سمه پورې د اسلامي او د محمدي شریعت د احکامو د پلي کېدو په اثر، او د یوه ښکلي پښتني دود له مخې چې دا زیانور دود نه دی او دا ډېر ګټمن دود دی، د دې دود د شتون په اساس باندې دلته شکر دی تاوتریخوالی بېخي وجود نه لري. که کوم خال خال کوم ځای کې وجود هم ولري، هغه هم قابل جماعت نه دی. مونږ شکر گزار یو، او په دې لای چې په ټول خوست کې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه راکمه شي. نو دغه مسالې تیر د بعد دومره ستاسو سره خپل نظر شریکم چې دغه د دغه بخش هغه چې په دې بخش کې د تاوتریخوالي د راکمولو په بخش کې کار کوي، بودیجه ورته نړیواله ټولنه او زمونږ دولتي جی برابروي. دوی کار تر دغه دمه پورې دومره اغېزمن نه دی لکه د علماو د مشرانو، او په همدې ترتیب باندې د ټولنیزو بنسټونو یا جوړښتونو کار چې په دې هکله باندې اغېزمن تر دغه دمه پورې چې دوی دغه سرته کوي چې دغه تاوتریخوالی ځپه شوی دی. زما په آن باندې برسي او شننه زما داسې ده چې شوی نه دی، بلکې دا کم شوی دی. ولې؟ دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې تر دې پخوا دغه د کور دننه بهر ته نه شو راوتی. اوس شکر دی د ډیموکراتیکو خاصو اصولو پلي کېدل دي چې دغه موضوعات دډاګر ته راباسي، اړونده مراجعو ته راباسي، محاکمو ته راباسي، خلک جرأت کوي. تنویر زیات شوی دی د خلکو
نادر شاه خان له خوست څخه له تاسو ډېره زیاته مننه. خپل نظر مو له موږ سره شریک قدرمنو اوریدونکو. البته یو موضوع چې غواړم اشاره ورته وکړم چې دغه اوریدونکو له خوست څخه چې اړیکه نیولې وه، د ویل چې د دوی په سیمه کې تاوتریخوالی نشته، او دلیل یې همدا ویل چې د اسلامی یعنی هغه اسلامی اصول چې په دې رابطه څه دي هغوی مراد کړي دي. یو بله موضوع دا ورته اشاره وکړه چې تاوتریخوالی د ده له نظره کم شوی، خو په هر چیرته هر سیمه کې چې تاوتریخوالی کیږي اوس غږ پورته کیږي، او هغه موضوع تر ټولو رسیږي، نو ځکه ګمان دا کیږي. له لغمان څخه اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه دی، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایي او دا راته ووایي چې د لغمان له کومې سیمې څخه مو اړیکه نیولې، او هلته وضعیت څنګه ده؟ د ښځو د تاوتریخوالي موضوع څومره جدي ده؟ او د خوست نه چې اورېدونکي اوس زنګ وهلی او هلته هم وضعیت ښه ده او که نه؟ خپل نظر سره شریکې مهرباني.
وضعیت خو په افغانستان کې نه د نر په امن کې ده او نه د ښځې. خو ښځې بیا ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې ښځې خو یو دسې ده لکه تشه واصله واد اورېده، او نر دسې ده لکه ډکه واصله واد اورېده، لږ دفاع خپله کوی شي که نه.
بله.
خو په لغمان کې هم پیښې کېږي. یو څو ورځې مخکې مونږ په کلي کې یو ځوانه جلۍ وه، چې یو څو ورځې کېدې واده سوی وه، او هغې خو سر له غوا څه ستونزې وې، او هغې تېزاب وچکل.
ښه.
تیزاب اوچی کل او پس لتیزاب اونا بس نور حکومت خبر سو جلی مرسول او حکومت راغه ولشای اما غا بلار ورته ونی وکانا او جلی دی چال لاسه سی تیزاب چی کلی ول آغا بس آغا پامن که گرزیدل او تقریبا شپگولا کاروپی دی اما غا سری یاسی بیگونا پا دی حکومت کلاره لی حکومت خونه داسی بس یاو یاو
ورور داره توی چی داغا پیخا دا قضیه لغمان پا کم دقیقن کم منطقه که دا تکرار شوی
دا د لغمان پا کارغیو و لسوالی که سوی و او بس شپگولا کاروپی دی او ډیر غریب سړی و هغه سړی سپکور کې نه و بس او دا جلی دا کار وکړ او د خسرګنۍ له لاسه ډېره سخته په عذابه اوسېم دوسی هلته هغه سړی اوس هم نیول شوی ده خو هېڅ سزا چا ور نه کړله او که یو ښځه مخکې م همدغسې کړې وه خو هغه ته یې په ژوندي نیتلې وه
بلې ډېره زیاته مننه له تاسو چې خپل نظر مو راسره شریک کړه او دغه پیښه چې قرغیو په ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه په دې رابطه باندې مو راته وویل دا موضوع ما یاداشت کړه
خزوں میں وڑے دلے پکٹ دا جنازی میں چڑی دلی وی کنا دا قبر پا خزو میں وڑی دلی وی کنا